آقای نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی. از شما اجازه میخوایم مایک را مسپارم به اسمت سارون که در استودیو است. خوش آمدین سارون.
دیر من نستر ماشین نعیمی صاحب قدر من آوردون کو تاسو ته هم سلام نورانی کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي پر خبرونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو لړۍ د دې ساعت خبرونه د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل حمله په کلکه وغندله. د ایران په لویدیځ کې د زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه یوویشت تنه ژوبل شوي دي، او جرمني او ترکیې د ترینګل لویو اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنځشنبه د ورځې ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله. ملګرو ملتو په خپل اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې دا حمله بیرحمانه بللې ده. د اعلامیې پر اساس د امنیت شورا غړیو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د پنځشنبه په ورځ دا وخت د کابل بنایي سیمې ته نږدې د پولیسو پر یوه ډله ځانوژونکي حمله وشوه چې په نتیجه کې د کورنیو چارو وزارت وینا دیرلس پولیس وژل شوي او شپاړس پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد آزادی رادیو ته وویل دا کسان ملکیان دي. له بلې خوا د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري تېره شپه آزادی رادیو ته وویل له قومي مشرانو څخه یې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د قومي مشرانو سره همدار ولسوال چې د بالابلوک ولسوالۍ سره البته خبرې شي انشاءالله چې د همدې خلکو په ملاتړ سره خلک خوشي کړو.
په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې هم د بالابلوک او د فراه د مرکز ترمنځ په لاره کې وسلوالو څو کسان تښتولي او بیا وژلي وو. چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لا هم شل زره زده کوونکي وبخښي دوه زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور پرون آزادي راډیو ته وویل په سیمه کې لا هم داعش ډله حضور لري او ښوونځي بند کړي دي.
داعش ډلې ټول ښوونځي تړلي دي. شاوخوا شل زره زده کوونکي له تعلیم څخه محروم پاتې دي. د ولسوالۍ مواصلاتي لارې هم تړل سوي دي.
تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو خبر ورکړی و چې له دریو استقامتونو به د داعش ډلې پر خلاف په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې پوځي عملیات وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ویزلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و. پرون ماښام شنبه د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې لږ تر لږه یوویشت تنه ژوبل کړي دي. نیمه دولتي آژانس استان راپور ورکړی چې د زلزلې مرکز د تهران د لویدیځ په 1500 کیلومتر کې و. د ایران دولتي تلویزیون وایي دوه ټپیان په روغتون کې بستر شوي او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د ایران پارلمان نن یک شنبه ځانګړی غونډه جوړوي چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې وکړي چې څه باندې یوه اونۍ یې دغه هیواد ته ټکان ورکړ. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. ټاکل شوې ده چې د پارلمان غونډه د ایران په وخت د سهار په 9 بجې پیل شي. استانی مدولتي خبري اژانس ویل په پام کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زنداني شویو اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازې په ورکولو خبري وشي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي لیواله دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یون سره تلیفوني خبري وکړي. ترامپ پرون شنبه په کمپ ډیوید کې خبري اعلانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبري وکړي چې په کوچني راکټي سړی مشهور دی وویل زه تل پر خبرو باور لرم. د همداراز ویل یقینا چې خبري به وکړي په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. جرمنی او ترکیه د خپلو خړپړو اړیکو د شکیدو لپاره د جګپړو ډیپلوماټانو غونډه وکړه. دواړو لوریو منلې چې لا هم پر ځینو مسئلو اختلاف شته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پرون شنبه د خپل هیواد په ګوسلار ښار کې د خپل ترک ساری مولود چاوش اوغلو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې انقره له اروپا سره تر یو کلنو ترینګلیو اړیکو وروسته د خپلو اړیکو د ښه کولو تمه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
Und wir sind auch sicherlich nicht in allen Fragen einer Meinung.
څرګنده ده چې موږ پر ټولو مسایلو موافقه نه کوو. زما په نظر زموږ تاریخي شالید او زموږ د خلکو غوښتنو ته په کتو مسؤلیت لرو چې جوړجاړي ته ورسیږو. د جرمني او ترکیې په اړیکو کې پر ستونزو غلبه مو خپل مسؤلیت ګرځولی څو نور ګډ ټکي هم پیدا کړو چې موږ سره نږدې کړي.
جرمنی په ځانګړي ډول په ترکیه کې د ګڼو جرمنی یا هم ترکی ولاسله جرمنی اتباو پر بندې کېدو خوابه دیده. خبرونه مولا ازادي راډیو وبرېدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 6 دقیقې شوې. د سوریې په جنگ کې د څه باندې 2000 افغانانو د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبوري ناوړه استفاده ونه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې درې تنه ولسمشر ته معرفي کوي.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زمونږ مهم کارونه چې پاتې دي هغه به انشاءالله مونږ ترسره کړو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د استلو له اعلان وروسته ملګر ملتونه وایي د افغان کډوالو ستنېدا باید تدریجي وي. د ملي محاذ مشر وایي د سولې لپاره یو ترکیبي کمیسیون جوړوي.
سوچه خود جوش افغانی ناست به وکړو اطراف د قضیه سره په طالبان هم غکوم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په جګړه کې د سلګونو افغانانو د وژل کېدو موضوع له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. دغه وزارت له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبوري ناوړه استفاده ونه کړي. په پرونیو راپورونو کې ویل شوي د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو شمیر تر 2000 تنو اوښتی دی. دا افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او هلته د سوریې د ولسمشر بشار اسد په ګټه جنگی شید. ده موضوع تفصیل سالی محمد سالی ورندی کوي.
تازه راپورونه وایي چې د سوریې په جګړه کې د وژل سویو افغانانو شمیر تر 2000 واوښت. ویل سوي دغه افغانان د ایران لخوا د فاطمیون لوا په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته لیږل سوي دي. یو چرواکی او د فاطمیون لوا یو رضا کارغړی دا خبره پرون د ایران رسنو ته وکړه. له افغان جنگیالیو د تشکیل سوی فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسؤل زهیر مجاهد ویلي دغه لوا له 50 کلونو راهیسې د سوریې په جګړه کې برخه لري. د ایران اصلاح پالې ورځپاڼې شرق ته په خپله مرکه کې چې پرون شنبه خپره سوې ویلي دغه لوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان او 8000 نور ټپیان ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي له رسنیو یې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اورېدلي خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری سره شریکه کړې ده.
موږ دا موضوع د یو ان سی آر د ایران له اسلامي جمهوریت او اړوند بنسټونو سره شریکه کړې ده. د افغان کډوالو له محرومیت او مجبوریت څخه باید ناوړه استفاده ونه شي. هیله من یو په دې برخه کې پر وخت او وړ اقدام وشي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي کچیري په سوریه کې د ایران لخوا لا هم افغانان د جګړې لپاره لیږل کیږي او هلته د افغان کډوالو وژنه دوام کوي دوی به تر ژمنیو رخصتیو وروسته دا موضوع په خپل عمومي اجنډا کې شامل کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تعطیلاتو نه وروسته که دا مسائل ادامه ولري خامخا موکل صاحبانو اوس هم اعتراضونه کړي دي. مونږ مربوطه کمیسیون چې رابطه بینالمللي کمیسیون د دی مونږ هغې ته مو دنده سپارلې ده چې هغوی دا موضوع تعقیب کړي. نو طبعا که دا موضوع ادامه پیدا کړي امکان لري چې بیا مونږ د تعطیلاتو نه وروسته یو ورځ د مونږ عمومي اجنډا کې شامل کړو.
ولسی جرګه هر کال یو نیمه میاشت د ژمي او یو نیمه میاشت د دوبی په رخصتۍ دي. ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړې ده او وایي یوازې پوځي سلاکاران دغه هیواد ته لیږلي او داسې لیواګانې تنظیم کړي چې د ایران، افغانستان او پاکستان له رضاکارو جنګیالیو جوړې دي. ویل سوي لشکر فاطمیون یا فاطمیون لیوا تر ټولو ستره پوځي لیوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل سوې او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جلب کړای سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ایران له لورې سوریې ته د لیږل شویو افغانانو په منځ کې تر 2000 زیات د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې اکثره د افغانان مجبور کېږي چې سوریې ته لاړ شي. هغه افغانان چې له جګړې وایي انکار کوي هغه افغانستان ته په زور استول کېږي. خو د ایران حکومت دا ادعاوی ردوي او وایي چې دا کسان په خپله خوښه سوریې ته تللي. له بلې خوا پاکستان هم پټیلې ده چې ټول افغانان په یو میاشت کې افغانستان ته راوګرځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری وای په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په کابل کې د دې کمشنری وایان نادر فرهاد لازادي رادیو سره د خبرو په محل پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپلې وروستۍ پریکړې له سره غور وکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواد د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستنه شي. په کابل کې د دغه کمشنری وایان نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. د ښاغلي فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریخي فشار
رانوړي.
دوی وایي د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلی دی. هغو ملتونو چې ځانونه یې نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو ضرور راجستر شویو افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي خو جزئیات ورنه کړل. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په پاکستان کې میشت شوی یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو وباسي. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل له افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړې، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسیون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي ترڅو د پاکستان مشکلات هم حل شي او د موږ افغانانو مشکلات هم حل شي.
دوه خغلی صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درکړي او په خبره یې کله هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یو وار افغانستان ته راستنیږي حکومت به له یو بل کړکیچ سره مخ شي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. دا ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د ملي اسلامي محاذوي د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسون جوړوي. سید حامد ګیلانی پرون شنبه د خپل پلویانو یوې غونډې ته وویل دا کمیسون به له حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. یو شمیر دینی عالمان وایي قومي مشران او دینی عالمان باید له خپل نفوذه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
سید حمید ګیلانی د شنبې پر ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دینی عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوشه افغاني کمیسون جوړوي.
او سوچه خودجوشه افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیه سره. په طالبان هم غواړم چې وطن دی، په دولت هم وایم چې وطن دی. د هر خوانه چې موری په جنگ کې د دې وطن بچیان دي دغه ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسون کې به د هر ولایت یو جید دینی عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې شي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي قومي مشران او دینی عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دینی عالم مولوی محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
شیراسی ورونو، قومي مشرانو، علماو، نور خپل علم مفتوي. قومي مشرانو هر څوره طاقت چلري مفتوي. راسی په افغانستان کې چپاره ایوان باندې آرامي راځي.
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرنی آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي او په جدیت سره کار روان دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مشرانو جرګه د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب حقونو او امتیازونو کمیسون په هغه وړاندیز انتقاد کوي چې د 1290 مالیکال په بودیجه کې د دې جرګې د غړو د امتیازونو دوه برابره کېدل غوښتي دي. د مشرانو جرګې دوهم رسیال پرون شنبه رسنوی ته وویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد روانو ستونزو ته په کتو ملي فکر ولري نه شخصي. د دې موضوع په اړه د واصل وبسال راپور واوري.
د 1290 مالي کال په بودجه کې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابره کېدو د غوښتنې په تړاو د یادې جرګې د خوندیتوب حقونو امتیازاتو د کمیسون وړاندیز د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شو. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقي د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابره کېدو د غوښتنې په تړاو د یاد کمیسون د وړاندیز په غبرګون کې وایي د ولسی جرګې غړي باید د خپل شخصي ګټو پر ځای ملي فکر ولري. د وایي د ولسی جرګې یو شمېر غړو بودجه یوازې د خپل شخصي امتیازاتو او مقررو لپاره ساتل و سو دوی وکولای شي چې په حکومت فشار راوړي چې د دوی غوښتنو ته غاړه کېږدي او لغ وروسته بیا دوی بودجه تصویب کړي. دا کار به د هیواد په ګټه نه وي. موږ ډېرې ستونزې لرو، نو ښه ده چې ملي فکر ولرو
نه که ما شخصي فکر وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابره کېدو په تړاو د دغه جرګې د مسؤلیت حقونو او امتیازاتو د کمیسون دی وغړي رمضان بشردوست لخوا یو مکتوب تر رسنیو رسیدلی. په دغه مکتوب کې اداري پلاوی او مالی کمیسون ته وړاندیز شوی چې د 1290 مالی کال په بودجه کې دی په بیلابیلو برخو کې د وکیلانو امتیازات له 15,000 افغانیو نه 90,000 افغانیو ته لوړ شي. کریډیټ کارتونه دي له 15,000 افغانیو نه 10,000 افغانیو ته، د تیلو لګښت دي له 10,000 افغانیو نه 20,000 افغانیو ته، د کورونو کرایه دي 25,000 افغانیو نه 50,000 افغانیو ته. دغه شان د وکیلانو د ساتونکو او موټر چلونکو امتیازات دي هم 2,500 افغانۍ لوړ شي. په دغه مکتوب کې د ولسی جرګې د دارالانشا د مامورینو په امتیازاتو کې له 15,000 افغانیو نه نیولې تر 25,000 افغانیو پورې، د امنیتي برخې د کارکوونکو په امتیازاتو کې له 2,000 افغانیو نه نیولې تر 4,000 افغانیو پورې د زیاتوالي وړاندیز شوی. دغه شان د بل مختاو قراردادي کارکوونکو لپاره د ولسی جرګې په عادي بودجه کې 100,000,000 افغانۍ په نظر کې نیول شوی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي کوم میاشتنی امتیازات چې دوی اخلي ورته بسنه نه کوي او باید امتیازات زیات شي. لدې ډلې عارف رحماني وایي دی وای زه د ولسی جرګې د وکیل په توګه وایم که زموږ کورنۍ ورونه زموږ سره مرسته ونه کړي نو موږ یو میاشت هم نشو کولای وکالت وکړو. خو د رمضان بشردوس په ګډون د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا له دغه وړاندیز سره مخالفت ښیي او دا وړاندیز غیر قانوني بولي.
ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. وسام اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو پر بندیدو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او پر سیمو یې پر اغېزو لیکنې کړې. په دې لړ کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی: آیا ټرمپ د پاکستان له مرستې پرته افغانستان کې جګړه پر مخ بیولی شي؟ ورځپاڼه په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتېدو او دغلته د امریکا د نوې ستراتیژۍ یادونه کوي او وایي په وچه کې پراته افغانستان ته د ناټو او امریکایي سرتیرو لپاره د اکمالاتو رسولو دوه لارې دي چې وایي د پاکستان له لارې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ ځواکونو کارولې او بل هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو تیریږي چې کارولې څو چنده قیمته او له روسیې سره جوړجاړی غواړي. لاس انجلس ټایمز د باراک اوباما پر وخت د امریکا د ملي امنیت د شورا د پاکستان د څانګې د مشري شمیلا چودري له خولې وایي که چیرې ټرمپ غواړي په افغانستان کې سرتیری زیات کړي زه ګومان نه کوم چې هغه به له پاکستان سره په دې لاندرویو کې ځان ښکیل کړی شي. لاس انجلس ټایمز د یو شمیر څېړونکو له خولې وایي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا سربیره به پاکستان د امریکا د مرستو دې بندیسته د خبرو اترو د یو تکتیک په سترګه وګوري نه له امریکا سره د اړیکو د پای ته رسولو په سترګه. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان به زموږ دې اقدام ته د اړیکو د نورو خرابیدو د مخنیوي لپاره د یو فرصت په سترګه وګوري او دوی به زموږ سره د محکمو ګامونو د اخیستو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه په یوې لیکنه کې د پاکستان د اپوزیسون د یو سیاستوال عمران خان دریځ ته اشاره کړې چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر دریځ انتقادونه کوي. عمران خان له پاکستان څخه غوښتي چې له امریکا سره د ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې پرېږدي او همدارنګه یې د پاکستان د مځکې او هوا له لارې د ناټو د اکمالاتو د لارو د بندېدو غوښتنه کړې. ورځپاڼه وایي عمران خان د پاکستان د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو په اړه تل داسې دریځ نیسي چې د پاکستان د پوځ دریځ ته نږدې وي. اکانومیک ټایمز خبرونې بیا د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي موږ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو سره د ارتباطاتو پلانونه له خطر سره مخ کوو خو موږ پر دې غور کوو چې له دې ستونزې سره به څنګه چلند کوو. یوه مسله چې موږ پرې پرله پسې کار کوو هغه د لاسرسي مسله ده. پخوا هم په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې داسې وختونه راغلي چې پاکستان زموږ لپاره د ارتباطاتو مځکنۍ لارې تړلې وي. خبرونې د دې امریکایي چارواکي له خولې ویلي دې کې شک نشته چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی خو موږ ورته د لاسرسي لپاره انتخابونه لرو چې غور پرې کوو او ورسوي. د امریکایي چارواکي هیله ښودلې چې دوی پاکستان سره کار کولو ته دوام ورکړي او د اکمالاتو په برخه کې به پاکستان همکاري وکړي. اکانومیک ټایمز د دې امریکایي چارواکي له خولې په عین حال کې ویلي افغانستان ته د اکمالاتو نورې لارې آسان نه دي خو ناممکن هم نه دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي دغه کمیسیون د یوه غړي د ګمارلو لپاره به له لسګونو دعوه طلبو څخه درې کسان غوره ولسمشر ته معرفي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي د یاد کمیسیون د یو غړي د غوره کولو په هدف یې د لسګونو داوطلبو د وړتیاو زده کړو او کاري تجربو د څېړلو پروسه په بری سره پای ته ورسوله او د روانې اونۍ تر پای پورې به ورڅخه درې کسان انتخاب کړي. دا خبره د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
در مجموع به تعداد 88 نفر از کاندیدان واجد شرایط برای عضو کمبود کمیسیون
په مجموع کې په شرایطو برابر و اته کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي لپاره فورمې اخیستې وې. له دې جملې 50 فورمې لډکېدو وروسته وسپارل شوې. د غوراوي کمیټه به هڅه وکړي چې د ارزونې له پروسې وروسته درې کسان چې لوړ مناسب معیارونه ولري د ولسمشرۍ ماڼۍ مقام ته ور وپیژني. د خاغلی رشیدی په خبره ولسمشر به له دغه درې کسانو یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه پلاوي تشکیل یو رئیس او شپږ غړي لري. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې شو چې اوس یې چارې د مرستیال لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوراوی د کمیټې دغه هڅه چې د یاد کمیسیون د اداري پلاوي د تشکیل د بشپړولو لپاره یې کوي ستایي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د غوراوي کمیټه ډېر ژر درې غوره شوي کسان ولسمشر ته ور وپېژني.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زمونږ مهم کارونه چې پاتې دي چې د هغې په سر کې د کمیسیون د اداري هیئت انتخابات دي هغه به انشاءالله مونږ ترسره کړو، او همدارنګه د استخدام پروسه چې هغه تر اوسه پورې نامکمله پاتې ده نو هغه به هم زمونږ بشپړ شي، او همدارقم ته نور انتخاباتي چارې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي د پوره کېدو په خاطر غوراوي کمیټې ته پکار ده چې خپلې ټولې څېړنې او ارزونې له خلکو او د انتخاباتو د سار له بنسټونو سره شریکې کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په څو ښارونو کې پرون د څلورمې ورځې لپاره د حکومت په پلوي مظاهرې وشوې. مظاهرچانو هڅه وکړه د ایران د ملایانو له مشرتابه څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران دولتي ټلویزیون پرون د هغو مظاهرو تصویرونه خپاره کړل چې د عمل، سیمنان او شادوګان په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت په پلوي رابلل سوي وې. د حکومت ملاتړو د ایران بیرغونه له ځانونو سره لېږدول، مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل، مارک پر بریتانیا او مارک پر منافق شعارونه ورکول. د بای د لوړیدو په اعتراض د دغو پیل سوي مظاهرو نن لس ورځې پوره سوې. تر اوسه د راپورونو پر اساس د دغو مظاهرو پر مهال 22 کسان وژل سوي او تر 1200 ډیر نور کسان نیول سوي دي. دا تقریبا په تیره یوه لسیزه کې په ایران کې تر ټولو ستر حکومت ضد اعتراضونه ګڼل سوي دي. د دغو اعتراضونو پر موضوع د بحث او د هغو د علت د څېړلو لپاره د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه کوي. دغه غونډه چې نن پر ځایي وخت د سهار پر 9 بجو پیلېږي د اصلاح پالو وکیلانو د ډلې لخوا رابلل سوې ده. بلخوا اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو رئیس او د امنیت شورا مسؤلان به په پارلمان کې د تړلو دروازو تر شا هم یوه غونډه ولري. په پلازمینه تهران کې تیره شپه ناکراریو دوام درلود. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي تصاویر د پولیسو له پراخ حضور سره سره پراخې غونډې ښیي. پرون د جرمنی په پلازمینه برلین او هامبورګ ښار کې په سلګونو مظاهرچان په ایران کې د اعتراضونو په ملاتړ راغونډ شول. په برلین کې د ایران د مقاومت ملي شورا یو غړي جواد دبیران رویټرز اژانس ته وویل په ایران کې حکومت ضد اعتراضونه د مذهبي دیکتاتوري د ختمېدو غوښتنه کوي. دا د دوی حق دی او موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې دا حق باید په رسمیت وپیژندل سي. د جرمني له حکومت څخه غواړو چې د ایران د خلکو دا مشروع حق په رسمیت وپیژني، چې جرمني له حکومت غواړو د هغو کسانو د بې قید و شرط ازادۍ لپاره اقدام وکړي چې نیول سوي دي. ایران په کوڅو کې د ډله ایزو وژنو لړۍ باید وغندل سي. د ایران حکومت ادعا کوي چې په دغه هیواد کې وروستۍ پراخې مظاهرې د بهرنیانو لخوا تنظیم او تحریک سوي دي، خو په ایران کې دننه د شپاړو سوتلو اصلاح غوښتونکو شخصیتونو ډلې په یوه اعلامیه کې دغه ادعا رد کړې ده.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یوه طرحه وړاندې شوې چې د تصویب کېدو په صورت کې به په دغه ایالت کې تر 2040 میلادي کال پورې پر تیلو او ګازو چلیدونکي موټر منع شي. د دې لایحې پر اساس چې د 2040 پاک موټر نومول شوی باید موټر ګلتوني ګازونه خپاره نه کړي. که دا طرحه ایالتي جرګې تصویب کړه د 2040 میلادي کال له لومړۍ ورځې به عملي شي. په دې طرحه کې باري موټر چې زیات وزن لري نه شاملېږي. همدارس د کالیفورنیا اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې په تیلو او ګازو چلیدونکو موټرو کې د امریکا نورو ایالتونو ته لاړ شي. جرمنی مخکې ویلي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د ډیزلي او پټرولي موټرو جوړول ودروي او پر ځای به یې الکترونیکي موټر تولید کړي. همداراز ناروی ویلي چې تر 2025 به د دغه هیواد پر سړکونو ټول چلیدونکي موټر برقي یا الکترونیکي وي. د اروپایي اتحادیې نور غړي او همداراز چین او هند هم د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ د ډیزلي او پټرولي موټرو د منع کولو پلان لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اته بجې او 1.5 دقیقې شوې د همدې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنځشنبه د ورځې ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه او پرون ماښام شنبه د ایران په لویدیځ ولایت کربانشا کې لشتلشه 21 تنه ژوبل کړي دي. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه جوړوي چې د حکومت خلاف پر هغوی اعتراضونو خبرې وکړي چې څه باندې یو ونه یې دغه هیواد ته ټکان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي والده چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ جون سره تلیفوني خبرې وکړي. او د جرمني او ترکیې ترمنز د خړپړو اړیکو د شکیدو لپاره د جګپړو ډیپلوماټانو په سویه خبرې وشوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د زمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه ده. هیله ده د دې خبرونه تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هر کله وایو که پیل لدینه کوچې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي لتی روسو کلونو را پدې خو سومره ورته رسیدګي شوی او سومره حل شوی دي.
ګوره داسې مو افغانستان اول خو تاسو نه مننه کوم، تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. لبعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نوه رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوعه امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکوله، مالیه مو ورکوله، مواد بالمثل مو مثلا مارکت آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نه راغلو یو 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 پیشرفته اقتصاد اقتصاد سیستم ته یا اقتصاد بازار سیستم ته. دلته یو ستونزه راغله، تصدیان از مو خطش مشوله. نو په دغه کې دولت څنګه چې شاید و باید و دو تا جهت ورنه شوی کرد. دیدی په نتیجه که چه مشکل را غلل پا آخر وقتی کردی صاحب که موگ تشخیص وکو تقریبا 3000 پابلیکی سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات ساوهند آن ده ایجاد شوی. دلتا کلا چه وروس ده دینه او حس نوا کمک هم ورسوانه شما در ترد وکو چه 15 درش صنعتی پابلیکو تا دولتی لمزه که ورکره شوی، میاری پارک جور شو. نورتول پارک په شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتکاران پا کار شو. ورو 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 پا بیکره جوری کره بروس در دوی دوله سده ذهنیت پیدا شو. اگه ذهنیت هم در افغانستان صنعتکارانو مگوار که در زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هایی چه اوس خو تل تل د کومکونه خو نشته اوس باید صنایعو ته تاسو توجه مخکې کړی وای صنایعو ته باید تاسو توجه وکړئ هغه هماغه و چې د کرزي صاحب د حکومت په آخر کې دولت دې ته متوجه شو خپله رئیس جمهور متوجه شو د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکړه او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل تر دې ننه پورې چې تقریبا څلور کاله به کېږي په دغې څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی طور د مثال یولس موانع وی د صنایعو په مخ کې چې ده موږ ته ایجاد شوی وی موږ نشوای کولی چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو په طور د مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد راوړلم 5% محصول به ورکوو که به پاخه مواد دیغو شي راوړلم 5% محصول به ورکوو دغه عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سپدې کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعرفه می جوړه ک تناسه جستم ک چولی نه مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتلل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیون ایجاد شو په دې تعرفه مو کسلوی 500% تل وړک هغه د چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پایاله تا ورسیدو
کمی زاده سه سنج په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم استونز موجوده وي مثلا د ننګرهار صنعتي پارک ته د کندهار صنعتي پارک ته ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشټون لامل ته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې د همدغه ډول د کابل صنعتي پارک ته د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تېرو څو کلونو را په دې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوې
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړو انهار جوړ کړو چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسشي انها رو بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتی برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتی برق کولای دا شو چې وس نو کړه تنه د درونټه برق وس د نغلو برق هم لګلګ سړي سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق څنوسد برق غمه خوړل شوی اما در نه د اوس اتلس میگاواټه برق په ننګرهار کې دی خو مخ په ننګرهار کې د اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې په ننګرهار کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې موږ شل میگاواټه برق په درکالونو کې نشوای چلولای بیا زیات بو اوس موږ سل میگاواټه برق یا نوی میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکو صنعتي پولیچرخي کې استعمالو اما دولت نه غوړو چې اوی میگاواټه نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق نه دی دا لاینی شروع کړی تر څو غزنی ته ورسی غزنی ته ولاړ شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 50% حال ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته کدا غ ستونزه ټول حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخصه حل شي خو په پخو کې خود اسه نه و ګوره و ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن دې موږ یو فابریکه شل میگاواټه برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړي چې د افغانستان د آبادی لار ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پوه ودری مادن استخراج شي د دې لپاره د په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوی هیڅ نشه کولی
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته ځنیم ځکه دي چې دولت لکه تاسو می وځست اشاره وکم ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه در رسیدلی په تیر وختو کې ځنې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لیدي، نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه پهاله کا. یا د ادم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی. بناان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړه تر څو موږ پابریکات ونه دري او حمایت وشي. نو ځینې پابریکات داسې درېدلي، یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسی چې سرمایه گذاری وشي، هغې ته هم ځکه نشته، ځکه مځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی، هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته، او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې. موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو. خلق قصب کړی و د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توزیع شو، تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی. کمره یو کې 3.5 جریه به مځکه موږ لرله چې هغه پارک شو، نقشه م د هغو ته را جوړه شوه، څوک راغلل بس ټول یو نیول ازوتي قواله یې پېتېره
چا غصب کړو.
فقط ځینې کسان راغلل شهرکونه یې کې جوړ کړي وو چې په هغو کې د عزیزي صاحب نوم یادېږي. عزیزي صاحب ته موږ ورغلو، ټول صنعتکاران ورغلو، ورته وویل چې عزیزي صاحب دا پارک جوړ کړی دی نه، موږ به درنه واخلو صنعتکاران. عزیزي صاحب وویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده، او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې مخبل کار دی. موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو.
بالکل کمیزاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګاچوونکو زیات ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده؟ دا ستونزه شته؟ تاییدوی
زه هیڅکله نه تاییدوم وروره. هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده، مځکه یې فکر کوم چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت د افغانستان کې فکر کوم، زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې، ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر پاله دي. غیر مځکې خو زه هیڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړې وي و هغه د غیر پاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري نو دا لاقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړې. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړې، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعاتی در کړې، ممکن د یو مځکه غیر پاله وي. نور خو زه داسې غیر پاله مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړې، پابریکه یې سوځېدلې، بیرشارګان ملامت نه دي یا بینکراپ شوي، مځکه یې بل ته په کرا ورکړې او د موږ هم تلاش دادی. افغانستان ولسمشر ته اوس حتا این کړی، هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یوه هوټل ته جوړ کړی وای، بل چې د دې مخالف، هغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکه لري، بل صنعتکار ته په کرا ورکړي، دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د دوی توانمندي نه وي، د ماشین آلات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم، د ګران هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن نیو چې موږ تولیدات ښه وي. موږ خپله د رقابت، داخلي رقابت او بهرنی رقابت، دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. کله تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د فابریکه سقوط کیږي، دا یې رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وې. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلي. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د مو کیفیت هم الحمدلله او ډیر خر شوای، ډیر مخکې راغلی. مو که سیخ ګل تولیدو د سیخ ګل بابر و ما ته چا ویل ما د سیخ ګل نمونه جاپان ته وړی و، هلته مې ډاکټر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو د مو سیخ ګل د جاپان د سیخ ګل نه کو.
څو قلمه کورنی تولیدات د سلری چې حساب پر کېدلې شو، د دې ترڅنګ په د گاونډیانو سره رقابت کېدلی شي.
فکر کوم د مو د اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډیر ښه ځلیدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. د اوس موږ ډیر ښه تولیدات لرو، زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته‌بندۍ په ان شاء الله په دې منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولیس چرخي کې په دې کابل کې داسې پبلیکې درته ښایم چې په دې منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لري یا پاکستان ولکه دوبۍ لري.
غوښتنې مو څه دي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه؟
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتور خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په سلهاو رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه دا ده چې بل مثل تولیداتو چې ظرفیت دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفه باید وړي شي، دولت یې هر ورځ لوړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه دا ده چې موږ وایي د زیربینات دولت باید توجه وکړه. چې ښه لاره دا ده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو، برق ورتور کو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شون دی چې د ټول باید آماده کو او تو څلته تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم زنه ټکر لري. کمونیستی قوانین په خوب پاتشی ویدن نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده که دیت باید توجه وکا سهل که قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل که شپاپیت ما باید تراولی در دیر به اساس مهم کار ده چه پاته ده. او بل مسائل ده چه برق ته سناسه لکه اگه زیربینا پا بخش که دیسی توجه وکا. او بل تا طول مهمه ده چه کریدیتونو تا دی باید توجه وکا. مثلا موگ افغانستان و میلیارد دلار موگ لرو کپیتل لرو دغه او یاد نور بینکونو سره چیز موگ پیسی دی خصوصی بینکونو سره و دولتی بینکونو سره دا پا یو میکانیزم پا یو شکل بانده پا کم تیکتانه بانده ده صنایو پا او ده زراعت و ده خوش شرکتونو چقدر داخلی چقدر تولیدات که ده گوته پا اختیار که پا کم تیکتانه ور که ترسو ده خپل زان جوڑ که او خلکو تا زمینه ده کار مساعده شی.
دیر از یاد من نکمین زده سب کرو
سکر ما با
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واوري چې ژوند دې د نغمو په تار تړلی او سندرې وایي. دې ځوان څنګه سندرې پیل کړې او څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ، دا به هم ترې واوري.
چخه کمبوس او چپخان داز ویل شي نو شاعریم خایستوي ضرور بدل خلک په ژوند کې ځای پیدا کوي.
کم هنرمن کچ کم خیاستونه اوس یې هغه ټول په دې کې موجوده دي.
د کخی انتخاب کوي خه غغم لري.
نمې صدا نمې سکیږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي.
ځوان سندرغاړی مبین وصال په لوګر کې زیږیدلی خو ډېر عمر یې په خیبر پښتونخوا کې تیر کړی او اوس په کابل کې میشت دی. د تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او تمه لري چې له دې وروسته به پوهنتون هم ولولي. ویسال وایي دی په یوې هنرمندې کورنۍ کې زیږیدلی، نو ځکه یې په کور کې ډېر مخالفت نه دی شوی، بلکې مرسته هم ورسره شوې.
موسیقي د زور کار نه ده، د مینې او د محبت کار ده. زما سره ډېر د وړوپل نه شوق و. په کور کې هم راسره یو څه کسان خلاف و، یو څه کسان راسره. که وسالات آینده کې هنرمند شي نو ښه به وي، موږ به ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو. نو همغه و شکر ده چې بیا وروسته ټول موافق شول، او خپل پلارجان مې راسره ډېر موافق به دي. ما سره د موسیقي په برخه کې ډېر هلې ځلې هم کړي دي. په خپل هم د رباب یو ښه ماسټر و. خپل وخت سره زما نیکه مرحوم حاجي صاحب محمدین ډېر ښه رباب نواز و. هغوی اوس وفات شوي دي، خدای د هغوی وبخښي. دوی هم راسره هڅې کړي وې تر خپل وسه پورې.
مبین وصال وایي ډېره موده کېږي چې سندرې وایي، خو دا تر اوسه څومره سندرې ویلي؟
اوس پورې ما ډېرې سندرې ویلې دي. د دې نه مخکې دغه د کیسټو یو وخت و، یو دور و، چې هغه وخت کې ما مخکې کیسټو ډېرې زیاتې کړې وې. اما اوس داسې یو وخت راغلی ده چې یو سندره یا دوې دوې سندرې کېږي، سیکوینس کې یا فرض کړه په دې آډیو ویډیو کېږي. لږ غوندې د کمپیوټر دور راغی. دا دوه درې کالو کې به تقریبا زما په فکر 50-60 پورې زما سندرې رسېدلې وي. په دې کې مختلف دي، ټپیزې دي، ټپې دي، غزل لوبې دي. اول ما یو غزل ریکارڈ کړی و، د ظفر صاحب شاعری و. دا مې چې کله ریکارڈ کړو نو وخت چې ډېر مینهوالو حق کو، او اوس هم ډېر خلک ما په مغه پیژني.
د جانان غما مال سلا رازي، یار دې رالیږي کا پخپلا رازي. د جانان غما مال سلا رازي، یار دی را لیگی کا پخپلا رازے، یار دی را لیگی کا پخپلا رازے.
وصال وایي په ټولنه کې اوس خلک د هنر او هنرمند قدر کوي، چې په باور یې د تعلیم له امیدو سره به دا ستونزه نوره هم حل شي.
مختلف خلک شته دي، ډېرې داسې خلک شته چې هغوی هنر ته زیات قدر لري، هنرمندانو ته ډېر زیات مینه ورکوي، محبت ورکوي. اما متاسفانه داسې خلک هم شته دي چې هغوی تهدید کوي. بیا اوس هم د مخکې په پرتله ډېر بدلون شوی ده. ماشاءالله خلک پوه شوي دي، تعلیم تحصیل زیات شوی ده، دوی هم پوهېدلي دي. زما په فکر هنرمندي د مسخرو کار نه ده، پورا یو عمر په کار ده چې ته خپل هنر ته کار کوې، یو موسیقي کار کوي.
زما وجود لکه ملنګ پکې لورا یخکاری.
پازوانو سندرغړو کې مبین وصال هغه سندرغړی دی چې خپل سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي. دی وایي په دې برخه کې له خپل شاعرانو ملګرو مرسته غواړي، او په دې خاطر چې ښه شعرونه پیدا کړي هر وخت په مشاعرو او نورو ادبي غونډو کې ګډون هم کوي.
د ښه شعر او شاعری او د کمزوري شاعری معلومات کوي. انسان دا بنده دا کمزوری دا، زما پی فکر و نرسیگی. نو زه شکر دا ملگری لرم، ادیبان، شاعران. زه بید دینا چه زه سندری وای می سندری ریکارد کوم. سهر و بگا مشایرو که کارکتنو که نو دسی مختلف و غندو که برخ اخلم. ار سوک سندری وای خواه اگر سوک سندر پکار دا او وایي چې مینې نه وي وایي، ښه ذوق سره وایي. په دې کې ډېرې خبرې دي، اما دا څو خبرې دي چې ښه کمپوز په ښه مانو او چې په ښه انداز وویل شي څو شاعري هم ښایسته وي. ضرور به دا د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژنې، چوپتیا را پاسېږي د شنو بنګړیو شور وژنې. بیگا جګړه مینا او امن پخپل زور وژنی، چو پیارا باسیگی دشنو بنگڑیو شور وژنی.
ډېر ځوان سندرغاړي چې اوس سندرې وایي، دوی په موسیقۍ او طرزونو کې له پخوانیو سندرغاړو متاثر وي، او په لږ تفاوت سره هماغه طرزونه راخلي او سندرې پکې وایي. خو څنګه کېدلی شي چې دغه هنرمندان خپله هم په موسیقۍ کې څه زیاتونه وکړي او داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي چې د دوی خپل نوښت وي؟ مبین وصال مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دا موږ ته معلومیږي. یو څو راګونه دي، مختلف راګونه دي چې موږ ورته بیروي یا کستوري یا پاډی کې لګې یو. موسیقي دومره غټ علم دا لاس ټاټه دي. په دې لاس ټاټونو کې تقریبا په زورونو زورونو راګونه دي. نو دوی که لږ څه ناڅه دا راګونو کې چینج راولي، بالکل ضرور به توپیر پکې راشي. ډېر لږ سندرغاړي به په دې راګونو پوهېږي، مهارت بلری په تال به پوهېږي، په سور به پوهېږي. زیاتره سندرغاړي دوی داسې سندرغاړي نن سبا راغلي دي چې صرف اقتصادي ژوند دوی ښه ده، اما دوی په کمپیوټر باندې په ټونر باندې د دې په واسطه سندره ووایي که څنګه سندره ووایي نو هغوی هلته که څومره بې سوره وي بې تاله وي دوی هلته برابرولی شي. داسې یو حالت ده اوس. نو زما په فکر لږ څه نا څه بدلون پکې راوړل شي، د بډېر خوند وکړي چې دوی نور مختلف رګونو کې کار وکړي. درباري کې دی ووایي، ایمن کې دی ووایي، فرض کا په بیرو کې دی ووایي، په اسوري کې دی ووایي، مختلف رګونه دي تقریبا ټاټونه دي.
د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا، د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا،
په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي، په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي، زمین کار دمرا آسانا او سادان کی.
ځوان سندرغاړی نوید محبت هم دا وصال د هنر ستاینه کوي. د هغه په باور کچېری وصال ولسی سندرې وایي خلک به یې هنر ډیر خوښ کړي.
مبین وصال حقیقت کې چې زما ملګری ده، بدون دې نه چې زما ملګری ده، زه صفت کوم د صفت لایق سړی ده، کم هنرمند که چې کم خیاستونه اوسي هغه ټول په دې کې موجوده دي، خاکساري موجوده ده پکې. او پاشو د شعرو په انتخاب باندې واقعا ښایسته شعر انتخابوي. او مبین که د خو پکې چې شی نشته ده چې زه ووایم چې یاره دی که دغه خرابۍ ده پکې یا دغه هغه ده، د هر لحاظ نه، د شخصیت لحاظ نه، د شعر انتخاب لحاظ نه، موسیقي لحاظ نه، د هر لحاظ نه، زما په نظر یو پوره سړی ده.
د دل شخصیت کراتیر شو او ډیر تمرکز د په هنر وکړو، د دغه نوې حالات سره د دغه هنر څنګه برابر دی؟ یعنی کومه توقع چې لري کنا باید د نور هم کارو کې ځینې نوې زیاتونې وکړي؟
زه چې ګورم د موسیقي ته چې ګورم کم سندرې چې اورم، نو واقعا په همدې لحاظ باندې د همدې حالات سره برابرې سندرې دي. خو بیا هم لکه موږ هنرمندانو ته کوشش پکار ده چې څومره موسیقي نوي شي، څومره نوي سیان راوځي، موږ او تاسو باید خپل انانات او خپل کلتور پکې ژوندی وساتو. اوس ریمیک سندرې راوتي، پاپ سندرې راوتي دي، نو فکر نه کوم سمه ده. د 2013 کې پاپ سندرې والا شته دي، خلک یې اوري، اما ډېری خلک په دې ارمان کې دي چې یاره په دې 2013 کې داسې یو هنر مند وي چې مونږه تاغه زاړه یادونه تازه کی. نو فلحال ښه روان دی، ښایسته روان دی. ما مخکې وویل چې زه په موسیقۍ کې هیڅ کومه غنه لرم او د لا بریا په هیله.
خپله ته هنرمند یې، درته معلومیږي چې مثال دی په کومه برخه کې که ډېره خواري وکړي لا به ښه وي، ده ته به دې مشوره څه وي؟
زما مشوره دا ده ورته چې همیشه دې کوشش وکړي ولسی سندرو ته دوام ورکړي، خصوصا سیکوینس دپاره، د راډیو تلویزیون دپاره باید مونږ کوشش وکړو ولسی سندرې جوړ کړو، وطن دپاره سندرې جوړ
کړو. سمرپ بیڑ میں خان تیرا سواد، چرات لے زماز وانی تیرا سواد.
دا مبین مثال پاڑا مو دا نوید محبت خبری واوری دی. اوس با دا وصال دا سو مینوالو خبری هم واوری چی دا 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 هنر پاڑای را تکڑی.
نو مې نایل ده. مبین وصال خوږ انسان دی، زه له نږدې ورسره پاتې شوی یم. نو ډېر ښه ذوق لري. د ګوره د هنرمند لپاره تر ټولو مهم شی چې دی، یعنې تر غږ نه مهم شی چې دی، ذوق د انتخاب ده. چې تر څو د ذوق او انتخاب کوي نه شي، نو دی که هر څومره ښه آواز ولري بیا هم څوک نه خوښوي. نو د ذوق ډېر ښه دی، انتخاب یې ډېر ښه دی او ښه شعر وایي.
فیدا محمد باره، ما چې څومره د موسیقي استادانو نه اوریدلی وای که د شعر د سندرغاړي لپاره څومره غږ مهم دی، تر هغه زیات بیا د شعر انتخاب او کمپوز او موسیقي مهمه ده. نو که هر څوک غواړي چې ښه سندرغاړی اوسي یا ښې سندرې ووایي، دغو درو شیانو ته باید ډېر فکر وکړي. د مبین وصال یوه خاصه همدغه دی چې دی که ښه انتخاب کوي ښه غږ هم لري، که ښه غږ لري ښه موسیقي او ښه کمپوز برابرولی شي. یعنی د موسیقي سره زړه تړلی، موسیقي سره یې مینه ده، ځکه داسې موږ د مبین وصال سندرې اورو او په مینه یې اورو، خوند ترې اخلو، زړه ته سکون پرې ورکوي.
درنو اوریدونکو، د تان نڅانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
هوا چې وي نو د ګل پاڼې به ضرور رپیږي، هوا چې وي نو د ګل پاڼې به ضرور رپیږي، لما نه هم په دې
دے زوانے کی اس توبہ نکیگی دمین کار دمرا آسانا او سادہ نکیگی
چترا کڑے دے جانا 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 بدرنا واڑما چترا کڑے دے جانا 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 بدرنا واڑما درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا واڑما درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا واڑما چراکڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو دوارے جانا ندی پال ساتا پال ساتا مادر کڑجڑ دوارے جانا ندی پال ساتا پال ساتا ایک دزائک نو تاوان 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 بدرنا واڑو چھ دراکڑے دے جانا جانا